اسی ټکنالوژیکی شیانونه څنګه سره کم استفاده وکي او تر کومه حده. مګر دا د مایندو او پلرونو وظیفه ده چې د ته متوجي اوسي چې کومه خطرېقه ده او تر کومه حده ماشومان د ټکنالوژي نه استفاده کول شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کول شي لګروس خبرونه ته ټلیفون کوي او خپل پوښتنی مطرح کوي. اوس به شو دې ته چې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال یو رپورت را لېږلې دی، وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. دا پوهنتون به په 15 کلونو کې تکمیل شي او 10,000 محصلین به پکې د زده کړو امکانات ولري.
د نړۍ په کچه دغه دریم نړیوال اسلامي پوهنتون په زر جریب ځمکه کې جوړیږي چې سرته رسیدلې پوره 15 کاله وخت نیسي. د ننګرهار روداتو ولسوالۍ د تریلی سیمې په یوه لویه دښته کې دغه جوړیدونکي پوهنتون د بنسټ تیګه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ننګرهار والی او ملي شورا کې د ولایت استازو کېښوده. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند ویل د دغه نړیوال علمي بنسټ د جوړیدو چارې د انګړ له دیواله پیل کړې چې لګښت 1.5 میلیون افغانۍ کېږي چې د لوړو زده کړو وزارت یې پرې کوي. هغه وایي ټول اپریل 2.5 نیولې تر 300 میلیون امریکایي ډالر لګي.
مجموعي مصرف یې 250 میلیونه ډالر دی، 250 نه تر 300 میلیون ډالر. د دې پوهنتون ودانۍ به د زر جریبه ځمکه په احتوا کې او دې کې به مختلف کمپسونه او مختلف پوهنځي موجود وي او دا پوهنتون به په تقریبا 15 کالو کې تکمیل شي.
هغه وایي د دغه پوهنتون د جوړېدو د شونتیا څېړنې د مالیزیا د اسلامي پوهنتون مرکز ته ورکړې او د لوړو زده کړو له وزارت سره د شوي تفاهم له مخې سرته رسولې ده. د لوړو زده کړو وزیر وایي د پوهنتون د احاطي دیوال د جوړېدو سره سم به د پیسو راټولونو پسې د هیوادونو په کچه کمپین کوي تر څو دغه 300 میلیونه امریکایي ډالر پیدا کړي چې د دې چارې لپاره له یو شمېر اسلامي هیوادونو نه سره له اوسه مرسته غوښتلې ده.
په یو تعداد اسلامي ممالکو څخه د مرستندویو همکارانو څخه کومک غوښتلې ده. د دې پوهنتون په جوړولو کې دا به یو ډېر معیاري او ستاندارد پوهنتون په منطقه کې وي. د دې پوهنتون تعداد د محصلینو به انشاءالله 10,000 شاوخوا وي او همدغه سي معیاري استادان به په بینالمللي ستاندرد سره موږ دلته روزو. دلته به معیاري لابراتوارونه جوړیږي، معیاري کتابخانی به جوړیږي.
که څه هم د پوهنتون د جوړېدو لپاره ټاکل شوې سیمه نسبتا نارامه ده، خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي په خپلو ټولو امکاناتو به د علمي مرکزونو ساتنه کوي.
د دې پروژې اکمال په دې سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړوي. په دې مسولیت کې ټول ولس سره شامل دی. زه باور لرم چې هم به ولس مرسته کوي، د سیمې ځوانان او سپینګیر مشران به مرسته کوي، هم زموږ امنیتي ځواکونه مکلف وي چې د دغه پروژې د تطبیق لپاره خپل ټول وس توان سره خپل اجرات ترسره کړي.
ولسی خلک هم په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون جوړېدو ته خوشاله دي او وایي بچیان به په نورو هیوادونو کې لزده کړو را وګرځي.
چې په دې کې الحمدلله زموږ د ملت بچي، زموږ ځوانان چې هغه نورو ملکونو ته ځي، هغه پاکستان ته ځي، هغه نورو ملکونو ته ځي او سبا هغه د دې ملت لپاره دشمنان ګرځيږي. د خلکو دومره طاقت نشه چې هغوی خپل بچي یا د مدینې منورې نشته فنتون ته ولیږي، یا مصر جامع ازهر ته ولیږي، یا چې کوم په نورو ملکونو کې دي هلته ولیږي. دا ډېر یو ښه اقدام دی.
که دغه جوړېدونکي نړیوال اسلامي پوهنتون چارې په ټاکلي وخت سرته ورسي، نو دا به په نړۍ کې د مالیزیا او پاکستان وروسته دریم نړیوال اسلامي پوهنتون چې په افغانستان کې جوړیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمونده ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سکیټ بورډینګ یو داسې لوبه ده چې د 20مې پیړۍ په نیمایي کې په کالیفورنیا کې شروع شوې ده. دا لوبه داسې لوبه ده چې د یو تختې په سر باندې لوبغاړی ولاړ وي او د سمندر د اوبو د پاسه په دغه تختې باندې یوې خوا او بلې خوا ته ځي او باید ولاړ ځان وساتي. سکیټ بورډینګ دغه تخته یا دغه دړه چې د کوچنی عربي حمله لري خو وس د سچل شوې دي چې امدې کسانو چې د لوبالته جوړ کړی و وس د لوبې بل ډول جوړ کړی دي چې هغه یوازې په سپو او د سمندر په بو کې نه بلکې په وچه باندې کیږي نو د دې ورزش ډیر مینوال دي سو کلونه کیږي چې دا راوځي شوی ده د باره کې تاسو معلومات درکو
مکنزی چې لا وړو کې وو د لوبې ډیر خوشاله هغه به کتل چې ورزش کوون کې په هوا کې لوړ ټوپ وهي او تاویږي او بیا مځکی ته راځي
ما به فکر کوم چې کم شي د دوی په پښو پر سرش سوي دي چې هوا ته خېزوي په سکیټ بورډ باندې د چلونو زده کول ډیر زیار غواړي
دغه لوبه په ورزشکارانو او د ګڼو نژادونو په خلکو کې مینوال پیدا کړی دي ایلای هک د هغه ډلې غړی دی چې نو ملګرو جوړه کړې ده
موږ هر وخت یو بل ته چلو نو ورزده کوو د چا یو چل زده د بل چا بل چل زده دواړه یو بل ته ورزده کوو د نوي چل په زده کولو سړی ډیر خوشاله کیږي
هغه سکیټ کوونکی چې د بالتیمور د کارول په پارک کې لوبي کوي بل اخره د بالتیمور په نامه د سکیټ بورډ یوې کمپنۍ تضمین کړل او تختی او کمیسونه ورکړل چې په عمومي پارکونو کې د لوبو پر وخت واغوندي جیمن مکنزی وایي چې د هیڅ کله فکر نه کوي چې دای به څوک تضمین کړي ډیر ځوانان خپل ځان تر خپل مهارت او وړتیا کم بولي جمال کارټمن د دغه ډلې مشر دی هغه لمړنی درس چې لسکیټ بورډینګ نه زده کړی دی هغه دا دی چې که څوک دوامدار خواري وکړي نو نتیجه ورکوي
اگر د سکیټ نور پارکونه هم جوړ شي ځکه ځوانان به د نورو ستونزو څخه وساتي زما سره خو یې ډیر مرسته کړې ده
ستيفني مرداک لاس کال مخکې د سکیټ بورډینګ ورزش پیل کړ خو هغه د سکیټ بورډینګ لپاره پارک نه سو پیدا کولای
I didn't realize, you know, how hard it would be.
زه نه پوهیدم چې تقریبا یو میلیون ډالر پکاريږي چې ځمکه واخیستل سي او ټولنه په دې و په هول سي چې سکیټ بورډینګ د نورو په څیر ډیر ارزښناک ورزش دی او په دې ارزش کې ځای ورته پیدا کړی سي.
د دغه پارک ته جوړولو دویمه برخه پیل شوې ده او تمه ده چې دا نوی پارک بل کال اوړي ته پرانستل سي. دا شارټک د پروګرام تر نو ورودونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی د پنځم بیش په ده او دا شارټک په پروګرام کې ز روشان نورزه احساس سره ما تر نو ورودونکو د نن شپې د شارټک په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ماشومان څنګه ټکنالوژي استعمال کړي د ټکنالوژي دور دی او د ټکنالوژي نه موږ تاسو ټوله په روزمره ژوند کې ګټه اخلو خو سوال دا دی چې آیا ماشومان هم باید د مشرانو په څیر ټکنالوژي استعمال کړي او که څنګه که ماشومان ته ضرور وي چې ټکنالوژي استعمال کړي نو ماشومان باید تر کومه حده ټکنالوژي چې پکې کمپیوټر موبایل ویډیو گیم او ټولنیز رسنۍ راځي استعمال کړي او په دې برخه کې د میندو او پلرونو وظیفه څه ده دا سوالونه دي چې په نړیواله کچه البته د ټکنالوژي د امیدو سره مطرح سوي دي او مطرح کیږي موږ هم غواړو چې په دغه موضوع باندې نن شپه بحث وکړو په پروګرام کې میلمانه را سره د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکي قدرت الله هیوادپال او جاوید همدرد صاحب را سره دي قدرت الله هیوادپال صاحب د بریا د کنسلټنسي مشر دی او د ټکنالوژي په برخه کې بلاګ هم لري او د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکي جاوید همدرد صاحب دی چې د ټکنالوژي په برخه کې څیړنې هم کړې دي مضامین هم لیکي او د ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې کار هم کوي درنو ورډونکو که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا نظر لرئ د پروګرام په اړه باندې نو تاسو کولی سئ چې موږ ته زموږ د سټیو په شمیره چې 00120218919 یو دیش پر دیش دی ټلیفون وکئ او یا هم که د افغانستان څخه موږ ته ټلیفون کوئ نو 9900001 باندې هم موږ ته ټلیفون کولی سئ او د فیسبوک په پاڼه باندې هم د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه مشترکای سي موږ به په پروګرام کې د ملمنو سره مطرح کو د وسل لپاره هیواد پال صاحب را سره دی هیواد پال صاحب تاسو ما ژغوري
له
نو د سفاج ما مننه کوم هیواد پال صاحب په امریکا کې یو نوې سروې شي چې یو نیم کلین ماشومان چی یا دو کلن ماشومان چی اغوی باید ټکنالوژي استعمال نکی بیخی تنادلته یو استثنای ورکړی ده چی د ویډیو چاټینګ یعنی د ویډیو کانفرنس لاري دوی کچيري مثلا مور پلار سره خبرې کوي اغه لا وای دومره فرق نه کوي خدا چی موبایل یا مثلا کمپیوټر یا دغه سی نور ټکنالوژي د ماشومانو لاس ور کول کیږي هغه ماشوم تر دو کلنی کم عمر تر دو کال عمر کم وي نو وای هغه ته ښه نه دی هغه ته باید ور نه کول سی آیا په افغانستان کې کوچني ماشومانو ته خلک ټکنالوژي په لاس ورکوي یا مثلا داسې خوبنې چې د لپاره چې ماشومان آرامه کړي ماشومان مصروف وساتي ټکنالوژي په لاس ورکوي چې د موبایل سره لوبې وکړي یا مثلا دغه سي د نور ټکنالوژي سره یا مثلا د کمپیوټر سره لوبې وکړي دغه ذهنیت په افغانستان کې ست چې باید ماشومان ټکنالوژي ډېر استعمال نه کړي او که څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم د بیا سر تاسو ته قدرمن لوستین ته سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم د راپور په استناد یوازې دا به اولنې ځل نه چې د ټکنالوژي په ناوړه اغېز باندې موږ دا بحث اورو دا بحث له ډیر وخت روانو مخصوصا هغه وخت چې ټکنالوژي د دې کیاد یا د سیاحو تننه وتل چې هلته یو شخص چې په ټکنالوژي مصرف شي نو له دنیا نه بي سي بي غمه بي تر ډېر وخت پورې همال مصروف پاتې کیږي نو دا یوازې مخدمت په کوم باندې تاثیرات کوي
بله
د لوی ستونزه هم د ماشومانو د فار دلته دا چې دوی هغه استعمالي له حد څخه وړي دا راپور چې تاسو یادونه کوي خپل ک د ماشوم سایکالوجي ته سړې بحث وکي هغه ډېر زړه پاغه عمر کې لوی کی چې د دې پروګرام وشته ساحو کې بحث وکړو او اصل بحث تر وسه پوری چې شروع وکړو اصل مشکل دا دی چې هغه حد چې مور پلاری په نظر کې وساتي یا هغه حد چې هغه توازن چې ماشوم څنګه ټکنالوژي استعمالوي هغه سره باید فزیکی لوبې هم وکړي له مور پلار سره هم باید لوبې وکړي دا نور دنیا سره هم مصروف اوسي هغه مشکل کې دا ټکنالوژي من سره مسته کې چې ډیر وخت هغه کې مصروف شي نه هغه د ماشوم په وده باندې ناوړه اغېز کوي
بله یعنی کچری داسی ماشومانی ډیر واړه ماشومانی نو هغه ته باید ډیر ټکنالوژي په لاس ورنه کول سي په سروي کې بل خبره هم سوي ده چې هغه ماشومان چې د 2 تر 5 کلو پورې یو ساعت خالی د ټکنالوژي نه ټکنالوژي ته پریښودل سي یعنی د 2 تر 5 کلونو پورې هم ماشومان باندې باید کنټرول یې دغه د سن په حساب باندې فکر کوي چې باید دغه سی وسی د مخ یعنی مخ کې لدینه چې مکتب ته ولاړ سي باید ډیر کنټرول ور باندې چې ټکنالوژي داس نه سي چې بیا د نور مصرفیتو څخه د نور ټولنیز مصرفیتو څخه وساتي یعنی لري وساتي که او که څنګه
د عمر په حساب باندې کله چې د مصروفیت بحث راځي عموما د ارواپوهانو او ډاکټرانو وایي چې هر ماشوم په یو کال کې 15 دقیقې داسې وسط ورته ټاکي چې 15 دقیقې په یو څه باندې تمرکز کولای شي نو ځکه دا کوچني ماشومان مې لیدلي 15 دقیقې چې ډېر زیاتې مصروف کې په یو څه باندې په اول کال کې یوازې 15 دقیقې بیا دا هم داسې وي هر یو کال سره تاسو 15 دقیقې ډېروئ نو چې دې یو ماشوم د کله دې نو هغه نهایت انچ په څه تمرکز وکړي ان چې په صحت یې ناوړه غېزونه کې باید لږ ستړي لږ په کوزيات کې هغه فعالیت په هغه باندې تمرکز وکړي نو هغه کولای شي لکه تاسو ویل چې نور فعالیتونه څخه پاتې شي د ټکنالوژي بيخي مخنیول هم نه کیږي لکه دې سروې کې هم تاسو ورته اشاره وکړه چې د ویډیو کال دی یا د ویډیو د لارې مور پلاس سره یا نور خپلوان سره لیدل د چیرې لیدل هم په ماشوم تاثیر کوي خو که چیرې ته دغه بحث سره شو چې کله مور پلار مشرفي یا تاسو هغه شروع کې معرفي کې ویل چې هغه مشرفي کې ماشوم ته د موبایل ټلیفون ورکوي او ته یوټیوب چاله نه یې یی دا چې مشرفي چې هغه ځین وخت مجبوریږي چې مور پلار کې بل څه مشرفي ماشوم دغه حالت تر واړی نو هغه بیا هم فزیکی مشکلات پیدا کوي او هم رواني مشکلات پیدا کوي هغه ماشومان چې آنلاین ډیر وخت تیری یا په ټلیفون سره یا موبایل سره هغه فزیکی وده هم سستی دا اکثر خلکو لیدلی چې ډیر خوار راځي ور سره د وجود ځینې مشکلات پیدا کوي لکه د ملا تکلیف د چټ تکلیف ور سره پیدا کیږي رواني توګه اجتماعیت ډیر ضعیف راځي د سیری پیژندل کې مشکل راځي خدا دې رښتینج پیدا کړي بل دا چې په افغانستان کې آیا دا کوم حدا پورې موږ دغه مشکل لري کنه لرو داغه فکر کوم تر ډیره حدا پورې دا کورنۍ منځ کې ټکنالوژي استعمال پورې اړه لري
ښه او بل خبر دوی دا کوي چې د چیش ته لپاره مثلا دوی وایي چې ټکنالوژي باید استعمال نه کړي یو دوی دا وایي چې د خوب خبره ده چې خوب باید پوره د ماشوم او ټکنالوژي زیاتره وخت د چا خوب خرابوي بل خبره دا کوي چې بعضی د سی ټولنیز کوم آداب چې دي یا مثلا ټولنیز کوم کړنې چې دي هغه چیز د کوي د غو مخینی سي چاغي سبب ګرځي او ځینې په کردار کې په سلوک کې تغییر راوړي خصوصا مثلا د سی ډیر د سی تشدد نه ډک تلویزیون یا مثلا دغه سی چې ټکنالوژي محتویات چې دغه استعمال کې هغه ور باندې تاثیر کوي تر کوم اندازې پر فکر کوي چې کورنۍ یا مثلا مور او پلار باید ډیر کنټرول ولري آیا فکر کوي چې مور او پلار ته دا یو وظیفه ده چې خپل ماشومان په صحیح توګه وروزي او داسې وروزي چې د ټولو شان څخه مستفید سي تاسو البته ورته اشاره وکړله چې د ټکنالوژي نه څوک داس نس کېده چې بیخي ټکنالوژي استعمال نه کړي مګر دغه منظم استعمالول او درست استعمالول دغه باید مور او پلار وظیفه وسی او که په کور کې بل څوک دا مسولیت لري
زه به لږه څه راوخل وکړم اول د کورنۍ نه بحث راوخل دغه پیړه نه اکثره چې غر کې کیږي زمون ملکونه لکه افغانستان غوندې پاکستان دی ملکونه کې چیرته چې لوی کورنۍ رواج وي هم کلتوري فرق وي ور سره د پرمختګ او د اقتصاد او د ټول بحث وي نو ډېرې هغه څېړنې چلته کیږي دلته تر یو حاله پورې دا بحث هم شته چې موږ په خپل وطن څومره عملي کړو د ټکنالوژۍ اغېزونه سترګې نه پټېږي دلته یو دا موضوع هم د چې زمون فاميلي نه نه خدای لوی په فامیل کې دي خلک وي نو ټکنالوژي ته ډېر زیات وخت ماشوم چې پاغه عمر کې یو څو پر سره د لوګو پیدا کیږي نو ډېر کېدای شي دا د یو حالت سره موږ هم مخ نه شو چې مور او پلار همیشته اولاد ته دا ټکنالوژي وسیله ورکړي چې هغه سره مشرف وي چې دا د کور کار ته وزګار شي یا پلار یا مور چې هغه کارونه وکړي وس کدی بحث ترا شو چې آیا ټکنالوژي ماشوم ته ورنه کو دا فکر کوم دا به هم ډیره سخت وي تاسو څنګه زمون په عمر کې یا په دې نسل کې چې دا یو د ژوند ډیره اساسي برخه ګرځېدلې ده په افغانستان کې بیا دا هم دا چې عموما هغه ټکنالوژي ډیره زیاته لکه دا چې سړی کې احتیاط نه خوري زیات ورسره مصفيږي چې آنلاین یا انټرنیټ سره ورسل وی نزل ته دا بحث چې څومره کورنۍ زمون د انټرنیټ سره ورسل وی بیا دا زمون انټرنیټ دونه به اعتبار هم دی چې هغه د استعمال شي چې ماشوم ور سره دونه مصرف وي د هم بحث چې د هوښیار ټلیفونونو د یا سمارټ فونز دی هغه ماشوم ځان سره ډیر زیات مصرف ساتي دلته به دا څومره افغانان د سمارټ فون ولري دا ټول بحث د څه فکر وکړي چې چا سره هم او کور کې دا ټلیفون استعمالیږي هم ځینې چینه نه دا هم وایي چې هغه فامیلی کې چې ټابلیټ ووسی هغه کې یعنی یا فیصد ماشومان د مور او پلار ټابلیټ استعمالوي نو دا فکر هم مچی چې آیا ماشوم هغه ته استعمال لري که نه لري
بله
ساتي د پښتنې په ځواب چې آیا دا د مور او پلار مسؤلیت چې لدې ښه مخاوني شي او هو ځکه دا غوښتل یو خپل مور او پلار مسؤلیت نه زه فکر کوم د نن د مور او پلارو لکه په خواچ به ویل چې د سرک نه تیری خلاص سپاس یا ماشوم نور څه ونه خوري یا کور کې ورانه ونی نه فکر کوم ټکنالوژي استعمال هم نن سبا زمونږ د میند پلارو یو مسؤلیت شوی دی ماشوم ته اولاد ته دا لکه تلویزیون د پخاو چې ماشوم هغه د تلویزیون کتل بم کنټرولول چې څوګوري څونه ګوري څومره وخت ګوري څومره نږدې تلویزیون ته کینی لري تلویزیون ته کینی زه تر کومه د نن ټکنالوژي دا به هم زموږ مسولیت ورخه کړی چې مور او پلار دغه ساحه کې فکر کوي
بله او ټکنالوژي خو لا پسې راځي او دودیږي نو کچیر نن کورنۍ دغه ټکنالوژي نه استعمالوي نو کېدای شي چې یو کال دوه کال درې کال څلور کال یا پنځه کال وروسته استعمال کړي مګر مهمه دا ده چې دوی په دې باندې وپوهیږي چې د ماشومان لپاره ټکنالوژي په کوم وخت کې څومره اجازه ورکول سي او څومره کنټرول باندې ودرلودل سي. زیاتره وخت ماشومان په ویډیو گیمو باندې مصروفه وي. هیواد پال صاحب، دغه د ویډیو گیم کلتور په افغانستان کې څومره رواج دی او آیا اوس په کورو کې زیاتره ماشومان او خصوصا هغه کسان چې توان لري هغوی ویډیو گیم لري او کې نه لري که نه پرېښودل کیږي؟
ویډیو گیم خو ټلیفون خدانل ټلیفون لپاره فعال شوی دی، یا دومره توانون لري چې ویډیو گیم سره یا ټولنیز میډیا یا هر څه سره وړي هغه د نن په ټلیفون کې کار کوي. نو فکر کوم چې دا ټلیفون خپل د ویډیو گیم یو ښه وسیله ده. په دا شکرانه یا دارواج هم دلته شته دی چې د یوازې دلته نه ټکنالوژي دارواج رسېدل چې ماشومان د لپاره خاص همدغه وسیله جوړیږي چې د ماشوم استعمالوي. هغه وسیله چې تاسو واخلئ هغه کې خپل ویډیو گیمونه هم وي چې ماشومانو لپاره جوړ شوي، او هغه د ټکنالوژۍ په ساحه کې چې دا نوې څېړنې کېږي هغوی کې دا ویل کېږي چې د ماشومانو لپاره د لوبو جوړول یا د ماشومانو د پروګرامونو جوړول یو هغه ساحه ده چې ډېره پراخۍ سره ګټې ته روانه ده او ډېره زیاته پراخېږي. په ډېرې د خپله د سافټویر جوړولو په ساحه کې دغه ساحه او مخصوصا دیبه ورته مشتاکله چې هغه ساحه چې دیو نه یا دیو میاشتې نه تر پیده کلانه ای پوری، نو مونږ هم د وسیلو تغییر وینو چې د دې ماشومانو لپاره خاص وسیلې جوړیږي هغه کې ویډیو گیمونه راځي، هم د سافټویر وینو پروګرامونه یا ویډیو گیمونه چې همدغه ماشومانو لپاره جوړ شوي دي. اوس حتی تلویزیونونه هم دا توان لري چې تاسو کولای شئ چې خاص مخصوص مقصدیات پکې واشه ماشومان مو کولای شي لوبي ورسره وکړي.
بله، او هغه هم د دې لپاره مهم دی چې هغه دغه لپاره باید هم وخت مشخص وي او داسې نسی چې یا مثلا ماشوم د خپل زده کړې نه بې برخې سي، یا مثلا هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي هغه خپل د مکتبونو کارونه پرېږدي، یا دغه سي ټولنیز مناسبات ته تاوان ورسي. نو دا ټول شان باید په نظر کې ونیول سي. یو بل خبره، زیاتره وخت چې د تعلیمي برخې کې د ټکنالوژي استعمال دی، مثلا کچيري یو ماشوم د مکتب لپاره کمپیوټر استعمالي یا مثلا خپل د مکتب د کارولو لپاره استعمالوي، هغه په حساب باندې څه فکر کوي چې هغه ته باید مثلا پوره اجازه ورکول سي یا مثلا باید تشویق سي چې د تعلیم په برخه کې خپل د زده کړو په برخه کې د ټکنالوژي نه کار واخلي او که څنګه؟
د ټکنالوژي خو یو لوی کمال ګټه هم لري، تاوان هم لري. د ټکنالوژي ځینې وایي چې خلک وایي چې لوی بدبختی دا دا یا لوی کمال دی، فرق کوي چې فکر کوي چې یو ځلې سړی ورسره مصروف شي بیا هغه د یو ساحې نه بل ته ټوپوي د بل نه ټوپوي. سړی ځان سره ډېر بوخت ساتي، نو اکثره وخت له اکثرو څخه دا وخت دغه هم ورک وي چې د وخت حساب ځان سره وساتي. په ښوونځیو کې یا په زده کړه کې د ټکنالوژۍ له استعمال څخه سترګې نه پټېږي. هغه که هر عمر کې یو څوک وي هغه باید استعمال کړي. اوس که مونږ دلته دا بحث که د دې څخه اوسه پورې چې زمونږ تمرکز د بحث په دې چې دغه ماشومان چې له زیږون نه تر درې کلنۍ پورې دي هغوی ته ټکنالوژي استعمال حتی دا خلک چې بېخي د استعمال نه کړي، خو که تاسو له درې څخه پورته ولاړ شي بیا هغې کې د ټکنالوژي استعمال منځ ته راځي، هغې کولی شي چې استعمال یې کړي. یوازې بحث دا دی چې تاسو باید ځینې مخصوصا مور او پلار لپاره ځینې ساحې باید کنټرول کړي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې خوب یې خراب نه شي، یا ورسره ځینې وخت خوراک مشکل سره هم مخ کېږي. ځینې وخت دا هم کېږي چې بدبختانه له که چېرته انټرنټ سره وصل وي د ځینې اشخاصو سره یا ځینې نورو خلکو سره مخ کېږي چې هغې څخه بعدي ژوند کې ورسره څوک نه غواړي چې کښېني. نو د تعلیم په ساحه کې پرې مخه نه نیول کېږي، او نه زه فکر کوم چا ته دا وړاندیز کوم چې مخه یې ونیسي. یوازې بحث دومره دی چې مور او پلار باید پوه شي چې اولاد یې آنلاین څه کوي، یا په کمپیوټر کې یا په ټلیفون کې څه کوي، هغه له نورو فعالیتونو سره په توازن کې وساتي. یعنی که چېرته شل دقیقې یا یو ساعت موبایل ته ناست، نو که حتی دی چې یو ساعت یا لږ تر لږه دوه ساعته دا فزیکي فعالیت هم مکیلو بیرون وزي له ملګرو سره کښېني، له مور او پلار سره کښېني، چې دا توازن ژوند کې همداسې وساتلی شي. دغه ټول بحث فکر کوم
بله
نتیجه اخلي دا حاله چې توازن باید ولري.
بله مننه کوم یوات پال صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خپرونه اوري. د نن شپې د آشنا ټیک په خپرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کېدای سي چې ماشومان ټیکنالوژي په مفیده په مثبت توګه استعمال کړي، او په دې برخه کې د میندو پلرونو وظیفه څه ده. په پروګرام کې میلمانه راسره د معلوماتي ټیکنالوژي څیړونکي قدرت الله هیواد پال او جاوید همدر صاحب راسره دي. همدر صاحب هم د اوس مسره د ټلیفون په کرښه دی. همدر صاحب، تاسو خو څیړنې هم کړي دي، مضامین هم په دغه موضوع باندې لیکلي دي. همدر صاحب ورته اشاره وکړه چې توازن باید وساتل سي، مثلا د فزیکي فعالیتونو، د کمپیوټر د استعمال، د ټولنیزو مناسباتو، دا ټول توازن پکار دی تر څو چې ماشوم په ټولو ساحو کې وسوي چې بیا په راتلونکي کې مثبت کارونه وکړي یا مثبت شخصیت ولري. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې تر کومې اندازې پورې ماشومان ته دغه توازن خبره په پام کې نیول کیږي، او آیا فکر کوئ چې دغه یو داسې موضوع ده چې باید میندې او پلرونه ورباندې پوه سي، ورباندې مثلا پوره ورته ورکشاپونه ورته ونیول سي، یا مثلا د رسنیو له لارې یا د نورو لارو ورته معلومات ورکول سي تر څو چې خپل ماشومان په سالمه توګه وروزي؟ بله همدرد صاحب، زه فکر کوم چې د همدرد صاحب ټلیفون قطع سو. اوس په زموږ تخنیکي همکار بیا هڅه وکړي چې همدرد صاحب پروګرام ته راوړي. هیوادپال صاحب، زموږ اوریدونکو خو موږ ته په فیسبوک باندې موږ ته خپل پیغامونه ایښي دي. یو چا خو رسول خان پسرلی خو بیخي موږ ته ویلي دي چې د مخابراتو وزارت وای باید یو داسې شرط پرېږدي چې څوک چې د دولسم د فراغت سند ولري نو د فیسبوک اجازه دي ورته ورکول سي. دا خو ډېر مشکل دی. خو دوی دا ویلي دي چې د هر کورنۍ مسؤلیت جوړیږي چې خپلو ماشومانو ته د موبایل کارولو اجازه ورنه کړي، چې هغوی پکې گیم وکړي او یا هم بې ځای وخت مصرف کړي. دغه د مکتب حساب، د درسونو په حساب کې هم زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر ډېره حده پورې فکر کېږي چې که یو څوک مکتب ته ځي نو هلته په مکتب کې ورته ویل کېږي او هلته په مکتب کې زده کړه کوي، او د مکتب څخه چې راځي بیا دوندر ورسره کار نه کېږي. فکر کوي دغه توازن چې تاسو یاد کوي، د دغه مراتول باید خلکو ته په اصطلاح آگاهي ورکول سي، میندو پلرونو ته، د کورونو مشرانو ته، او که څنګه؟
اول خبرې ته د فیسبوک د استعمال په اړه باندې، فیسبوک فکر کوم خپل انسرس پالیسي لري چې له 11 کلنۍ څخه د شاو مرکز وي هغوی ته د اجازه ورکوي، خو هغه خپل هم طریقې لري. دولت ته به دا ډېره مشکل وي چې هم دغسې یو څه عملي کړي، فیسبوک ومني یا بل څه دغه کېږي. نو هغه فکر کوم لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، دا به ډېرې ستونزمنې اوس راځي. دې بحث ته چې اکثره وخت دا مور او پلار چې یا یوازې مور او پلار نه، دا موږ چې کله یو کار کوو دا د انسان روانه دا حالتي همداسې چې هماغه وخت کې غواړي دا ستونزه حل کړي، علت یې فکر نه کوي. موږ دا ټول بحث کوو چې بد وختانه یو ماشوم د ټیکنالوژي سره مخ هم شي، د ټیکنالوژي له ناوړه اړخونو سره، او هغه بیا احتیاط هم اوس یو ډېر لوی ستونزه ده چې خلک وایي چې ماشوم احتیاط یا روږدې کېږي. نو که دغه بحث هم واخلي نو دوی آثار یې 15 کاله 11 کاله وروسته ښکاري. هغه وخته پورې بیا دوی وایي چې دا ډېره لرې خبره ده چې وخت موږ دا آثار وینو. یا دی یو بل اثر چې د ټیکنالوژي د احتیاط چې د ماشوم په سلوک کې کله چې تاسو دا وسیله واخلئ، هغه په خاري کې کنځلې کوي یا لزان څخه دغه ناوړه سلوکونه کوي. نو دا خپل مور او پلار ځینې ورته وایي چې خو ماشوم دی، دا خو اکثر هم دسي. یا ځینې وخت دا هم یو خلک وایي چې خپل اولاد هر چاته هغه ښه ښکاري، نو هغه اکثر هغه نیمګړتیاوي چې هغه مور او پلار ته نه ښکاري. فکر کوم دا توازن د تاسو خوشی چې ځان د خلاصولو لپاره ماشوم ته باید وسیله ورنه کی. ځینې وخت دا اته موبایل نه، ځینې وخت دا مون کورونه کې دا هم رواج چې په جړا شي ګورو له خپل واشي یا چې په جړا شي بل څه ور کی چاهي چې مشه هغه سل دی لیدې نه ګوري. بله، دا خپل باید د مشرانو څخه شروع شي چې دوی څه رقم د ټکنالوژي په بهتره توګه استعمالوي. دا سلوک هم دا عادت کولی شي چې خپلو ماشومان ته انتقال کړي.
بله مننه کوم هیوادپال صاحب، همدرد صاحب هم راسره دی. همدرد صاحب زما آوازه اوري؟
بله استاد آوازه اوري.
تشکر همدرد صاحب، تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي، څه فکر کوئ چې هیوادپال صاحب ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې هغه توازن دی د فزیکی فعالیتو، د ټولنیز فعالیتو، دغه رقم د ټکنالوژي د استعمالو، دا ټول باید یو توازن باید موجود دی، او هغه مور و پلار دی چې دغه توازن باید مراعات کی خپل د ماشوم د روزل په برخه کې. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې کورنۍ پوره آگاهی لري، پوهاوی لري چې دغه توازن مراعات کی، او کچیر فکر کوئ چې دا د دولت او د رسنیو او دغه سی د فعالانو دغه دند جوړیږي چې مور و پلار په دې باندې خبر کی چې څنګه ماشوم ټکنالوژي استعمال کی او څنګه مفید استفاده ورنه وکړي؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او خپل ټول ټول غوډین سره سلام پوهم کول سره. سوال ته جواب کې زه فکر کوم چې د نړۍ په دې کې ټول په افغانستان کې متاسفانه د ټکنالوژي څخه هم د مخصوصا د ماشومان او نوو ځوانانو په کټګوري کې متاسفانه هغه افراطي استفاده د ټکنالوژي څخه کتنې چې خپل ټول اشاره ورته وکړه موجوده ده.
بله
او متاسفانه د نړۍ په دې صورت په صفات سره د ټکنالوژي او مخصوصا د پرکرخه استفادې د ټکنالوژي څخه په دې کې افراط تر سره کیږي چې زه یو خپل ته هغه کسان چې ټولنه کې اوسي مولې دې شاهد یو. زه فکر کوم چې دا یو ډېر منظم سلسلهوار ټولنیز پوهاوی مراقبت او څارنې ته د دې ملي خبرونه ته اړتیا لري. او زه هیله لرم د نن شپه چې کوم اوریدونکي تاسو د خبرونې لارې زموږ خبرې اوري او زموږ نظریات اوري، زه هیله لرم هغه څه چې دوی دلته د دې خبرونې نه هغه ته متوجه کړي خپلو دوستانو او کورنیو او په لوړه کچه ټولنه کې شریک کړي، ځکه زه فکر کوم په دې برخه کې ډېر کم پوهاوی موجود دی متاسفانه زموږ ټولنه کې. او فلسلهوار ټولنیز پوهاوی مراقبت او څارنه چې دا هغه باید والی هستی د ټولنې نه چې هغه طبعاً والدین دي، کورنۍ ده، خپل خپلوان دوستان، بیا دغه سلسله پراخه کېږي د مکاتبو او د ښوونیزو مرکزونو تر سطحې پورې. د خدمات او محتوا عرضه کوونکي ډېر مهم رول لري په دې کې، حکومت او دولت په لوړه کچه او نورې اړوندې ادارې. زه فکر کوم چې اولین مسؤلیت، اولین هغه کرخه یا سلسله د دې پوهاوي مراقبت او څارنې باید د کورنیو څخه او د والدینو څخه شروع شي. متاسفانه په افغانستان
بله همدرد صاحب ټلیفون زه چوم قطع سو، خو زموږ تخنیکي همکار به کوشش وکړي چې همدرد صاحب بیرته پروګرام ته روخ کړي. هیوادپال صاحب، زموږ یو اوریدونکي د سید مبین حسن په نامه باندې لیکلی دی چې ماشومان نن سبا ډیر خراب کړي دي. البته دوی ټکنالوژي خبره کوي چې ټکنالوژي ماشومان خراب کړي دي، و ځینو خو یې وای بیلاري کړي دي، او خصوصا د ماشومان چې عمر کم وي دوی ورته موبایل کمپیوټر ته پرېښودل کیږي په دا کم عمر کې. زه فکر کوم چې اوریدونکي هم لرو دغه سوال هم، او د اوریدونکو سوالونه به هم واخلو، بیا به تاسو ځواب ورکړئ. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا نظر مو څرګند کړئ. بله مهرباني.
السلام
علیکم. مهرباني وکړئ.
الو.
بله بله مهرباني.
مهرباني پښتنه نه دا دغه صاحب پښتنه دا ده چې افغانستان کې خو چې دا کوم د ماشومان په اړه کې ټکنالوژي په اړه څه باندار دي، افغانستان کې خو دین دین شهرو کې لا څه په دغه سوالانو چې کوم مکتبونه یا دغه څه د خاص د برک سیستم نه څه غواړي دي.
بله بیخي بله. و سپښتنه مو واوریدل. بله او نوم ما سم وانه ورده کچیر پلا بیا خپل نوم تکرار کړئ. مشته
ما زنه لاره ده کنده ولایت تختپور ولسوالۍ خبر وکړه.
لاله صاحب مهرباني، بل پښتنه ملري، بل خبر هم لري.
یو مې شخصي نظر به وړاندې کوم. غردان صاحب
مهرباني وکړي روشانه ما. بله
زه مې شخصي غردان نظر مې دادی چې دا کوم چې ما پرند ونورد د امریکا د انتخاباتو د مثلا ته دغه واره زما چې د خړولو یاره ته باور وکړه غرزان صاحب چې ما دیکھی دغه ټکان وخړی ته به نشوله.
ښه ښه مننه کوم استانه
د خپل شخصي نظر.
بله مننه کوم استانه لالای صاحب د ساسو نظر. البته موږ د انتخاباتو د امریکا د انتخاباتو په باره کې ډېر پروګرامونه دلوده، خو اوس موږ پروګرام چې دی د ټکنالوژي پروګرام دی، او موږ د ټکنالوژي په باره کې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې څنګه ماشومان ټکنالوژي استعمال کړي. مننه کوم استاسونه. او بل ټلیفون کې هم یو څوک ست، دوی به هم واخلو، بیا به دغه ټول پوښتنه ته ځواب ورکړو. تاسو مېره باندې وکړئ، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
محترم نورزای صاحب، تاسو استاد درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری لزابل زامات ورکړو.
جعفری صاحب مهرباني وکړئ.
پروګرام د خوشی ورد نورزای صاحب په کټ یو ځنی زما په دې کې یو د مېلمنو ته د پښتنه او د غو نظر غواړم. چې کله کوم د ټولنیز رسنی چې دی یا د نوې ټکنالوژي چې دی، یو خو د ډیرو وړوکو الکانو د پاره د ټکنالوژي چې دی دا یو سرخوږی پاینده کې ورته تیر شي، او بل کچیرې د کمپیوټر یا رساله خبرې ټلیفون چې هغه کومه پښتو ګرامر چې ولري، او په دې کې بیا د خپل هغه کوم یو تقسیم اوقات چې ولري فراغ چا کلی وخت باندې د مور د پلار یا د یو استاد لخوا د درس وای فراغ چا کلی وخت په موقت وخت کې، او کچیر دایمي دغه به وخت یا بیا ځای اکثر کښنام موږ وینو په دکانو کې یا دغه په باندارو کې په ټلیفونانو وخت یې په دې باندې د ناوړه شان ګوري یا ناوړه شان په دخې نو د دې د پاره ما په فکر سره د راکښه طبقه خدای نه خسته اینده خرابونه کې کچیر پر دې باندې داسې یو مشران یا د کور مشران یا پلار مور ترکیبي او پر هغه ټاکلي وخت باندې دی د دې درس وايي یا مثال د کلو کې یا په دې باندې اخته یې نو د دې لپاره دا یو ځای دی چې د دې ځین وس ډیر حافظه خالي د مشرانو نو زر کولای شي فاینده کې، او کچیر بیا دغه څه دی وخت یا دې چې ارزای پختې نه دا دراتلونکي د پاره فکر کوم دې ته یو نو تاوان نشي.
بله مننه کوم.
نور وخت نه کوم. محترم زوی
جعفری صاحب مننه کوم، پښتني مو وخت سره یوات پال صاحب تاسو خو ټول پښتني واوریدلې. اول کچیر د لالی پښتني تراسو چې دوی وایي چې په ځینې سیمو کې ټکنالوژي نشته، مغه ته به ځواب ورکړو. ټکنالوژي خامخا کې رسش کانه کال ته بل کال ته یا دغه سی په 50 کلو پلس کلو کې به دوی ورسره خامخا مخامخ کیږي، هغه خو باید دوی په نظر کې ولري. مګر یا فکر کوي چې باید د مکتبو لاري مثلا دغه سی د تعلیمي درو لاري د سی زمينه مسايده سی چې ماشومان د ټکنالوژي سره بلد سي، او پوهیږي چې ټکنالوژي څنګه کار کوي یا طریقه ده پوری خپل په تعلیم کې ورنه ګټه واخیستل سي. فکر کوي چې دا د دولت یو څه مسولیت جوړیږي چې هغه خلکو ته هم د ټکنالوژي اسانتیا برابر کړي ترڅو چې دوی هم د ټکنالوژي نه مستفید شي.
او ټکنالوژي خود شي دا مرجع شي چې هغه خپل لار په خپل پیدا کوي. د انسان تاریخ هم د شي دی چې مخکې په خپل ځي، لکه نن کچوک بخوا به ډېر زیاته رواج و چې مثال تباشیر به و سپینه تخته به یا مثال په ځمکه کېناستل ډېر زیات عام و، ګروپونه نه وو، دا سپیکرې دا نور شینه نه و. خو ورو چې ټکنالوژي ژوند اسانوي نو خلک یې په خپله قبلوي. برق ډېرو خلکو به دا ضرورت نه احساس، او نن سبا برق د ژوند ډېر اساسي برخه ده. د سکورونه به ډېر کم وي چې هغوی دغه ګټې نه احساسوي. همدا چې اوس بیرته راځو د ټکنالوژۍ ته، نو ټلیفون اول ساده ټلیفون و، بیا ورسره وروسته دا نور اقتصادي اړخ ته وځي چې انټرنیټ ورسره راغی نو هم اقتصادي ګټه ورسوله، او اوس په تعلیمي ساحه کې هم هغه ډېر زیات کلیدي رول لري. نو حتی دا مونږ چې یو دا په کوم حالت کې چې ژوند کوو، زمونږ ژوند تر ډېره حده پورې په نورو باندې متکی دی. هر کلي کې چې څوک اوسي هغه به بل کلي ته ځي، سودا به اخلي یا به دنیا سره ارتباطات ساتي یا به نور شي.
مرکز ته استودیو افغانستان له هر ګوټ څخه زنګونه راځي د خپل ټکنالوژي استعمال.
بله
زه فکر کوم دا غوډ استعمال څخه خوستر ګینه پکیږي. یوازې دومره دی چې لکه تاسو ویلي ورته اشاره وکړه، هغه همدار څه چې هم ورته په قلند وخت کې اشاره وکړه چې دا خپله د پوهه یا د عامه پوهاوی چې د ټکنالوژي په خپل ذات کې دلته یو ډېر فکر د ټکنالوژۍ باره کې دا و په نوره نړۍ کې رو رو بدلېږي، افغانستان کې هم باید بدل شي چې ټکنالوژي سل فیصده ښه نه ده. ځکه دلته دا بحث اکثره چې مور او پلار چې موبایل یا چې اولاد ته ورکړي جو کوچه کې خونه ګرځي زما مخ ته ناست دی، خو هغه ته ګوري چې دا مخ ته کېناستل دا تلیفون یې چې په لاس کې دی صحیح ده، فزیکي توګه به دا هلک خوندي، خو پنځه کاله وروسته که په همدغه حالت لاړ شي کېدای شي فزیکي صحت یې بیا د خطر لاندې، او ذهني صحت خو یې همدا اوس که دا استعمال کنټرول نه شي خپل خطر سره
مواجه کی. بله مننه کوم هیواد پال صاحب، همدر صاحب را سره دی وبښه، همدر صاحب ټلیفون قطع کیږي، ځینې مشکلات ست په ټلیفونو کې. زموږ اوریدونکو کې سید مبین حسام لیکلی دی چې ماشومان ډیر خراب کړي، البته ټکنالوژي خبره کوي چې کوم عمر ماشومان ته ټکنالوژي یا موبایل یا کمپیوټر پر شوډل دی، او د دوی وخت یا ځای کې یا مثلا دوی ته تاوان کوي تر یو حد پورې په ټولنیزو مسایلو کې. تاسو تر کومه حد پورې زموږ د دې اوریدونکو سره موافق یاست او څه پیشنهاد لرئ؟
مننه. زه فکر کوم دولت د تیرو خبرو په ادامه او د یو ځینې سوال جواب کې، زه فکر کوم په دې هر پورې په دې مسله کې خپل والدین او کورنۍ مسؤلیت لري.
بله،
یعنی که والدین او کورنۍ یو ماشوم ته چې هغه د بلوتن ته نه رسېدلی او د یو معلوماتي نړۍ ته هغه ته دروازه خلاصه کړي، سبا شاید دا هم مشکل دي چې یو داسې ماتاوال سره مخامخ شي. متاسفانه انټرنیټ یا نړیواله شبکه داسې یوه معلومات هغه څوک اغېږي چې ورته وایي یوه معلوماتي نړۍ ده، په هغه کې تاسې په اصطلاح سره یو یو د دوو اړخو والا توره ده چې تاسې ښه استفاده هم پرې کولی شئ او منفي استفاده هم پرې کېږي. نو زه فکر کوم تر ډېره هره پورې والدین او کورنۍ په خپله مسؤلیت لري چې دوی باید خپل ماشومان د انټرنیټ څارنه وکړي او نظارت وکړي. زه غواړم بیا اورېدونکو ته او تاسو نورو اورېدونکو ته د دې سوال په جواب کې ځینې اعداد او ارقام ذکر وکړم.
بله، همدار صاحب کېدای شي دغه خپل موقعیت یو لږ تغییر ورکړي، اواز مو یو لږ خراب راځي. اوس شاتار سو مهرباني وکړئ.
نو زه کله خبره پاتې شي د دې تکرامه، زه فکر کوم دا یو ځین کې سوال او جواب کې خپل والدین کورنۍ او خپل خپلوان او کوم کسان چې د ماشومان او تحقیق او دغه شی هغه بیا اړوند ډېر مسؤلیت دی، او که تاسو یو ماشوم چې هغه بلوغ ته نه رسیدلی هغه تاسو انټرنیټي فضا ته چې نړیواله معلوماتي شبکه هغه ته لاره ورته خلاصه کړي، نو زه فکر کوم چې دا خپل ماشومان ته مشکل جوړولی شي او وی کېدای شي منفي استفاده ترې وکړي یا منفي محتوا سره سر کار لري. د دې اورېدونکو او نورو اورېدونکو د سوال راځي لپاره زه غواړم دې اداره او ارقام ته سلام وکړم چې خدای دې وکړي چې ماسل واقع شي او دې مسلې په انټرنیټ یا په کرښه باندې د ماشومانو د لاسرسي په جدیت او تعدید باندې خدای دې وکړي چې پوښي. هغه ارقام نوټې چې د 2015 کال کې خپاره شوي دي د نړیوالو معتبرو ادارو لخوا دا ښایي 40% ټول د انټرنیټ کاروونکي په یو ډول نه او یو ډول د دورونې توهینامیز برخورد او یا حتی توهینامیز نومونو فزیکي تهدید، تعقیب، شرمونې، توهینامیز نومونه، جنسي ځورونه او یا دوامدارې ځورونې سره مخامخ شوي دي. دا یو ډیر لوړ رقم دی. مثلا په خپل کې 40% ډیر لوړ رقم دی، او متاسفانه چې ټول 40% کې 80% کوم کارونه چې دي ټول کارونه سره مخامخ دي، هغه متاسفانه چې ځوان کارونه کې او په ډیر موارد کې ماشومان دي. په څلورو کې یو ماشوم په هر څلورو ماشومانو کې یو ماشوم متاسفانه چې د انټرنیټ څخه د دورونې سره او یا مثلا جنسي دورونې سره مخامخ دي. ډېر غټ رقم په ټولنیزو رسنیو باندې پر شوې د فیسبوک او
بله
مثلا حکوم دورونه ور ګرځي او مثلا هغوی په تعدید ډېر زیات دی هغه متاسفانه د اتو نه تر یوولس کلونو پورې دا عمر ډېر زیات د دورونې او تعدید په هغه کښې واقع دي او بیا د دولس نه تر پېنځلس کلونو پورې او کومه سروې چې 2015 کال کښې ترسره شوې ده هغه داسې ښیي چې حتی شپېته زره داسې لینکونه او یا صفحې په انټرنټ کښې موجودې دي په 2015 کال کښې دراله چې دوامداره توګه نړیوال دې سره
بله هم در صاحب، یعنی ساس منظور داده ای چې په خپل انټرنیټ داسې مسونه ځای نه دی د ماشومان لپاره لکه چې فکر کیږي. تاسو 40% یادونه وکړه چې په هغه کې 80% د ماشومان دی چې یا توهین کیږي یا مثلا بد رد ورته ویل کیږي یا مثلا حتی جنسی آزار و اذیت کیږي. واقعا هم دا ډېر مهمه خبره ده. همدر صاحب، ساز د ټلیفون یو لږ څه مشکل سته، نه پوهېږم چې د دې خوا مشکل دی که د هغې خوا مشکل دی. افغانستان سره همیشه چې موږ ارتباط نیسو دا مشکلات سته. هیوادپال صاحب، دغه ارقام چې همدر صاحب وړاندې کړل دا خو واقعا هم داسې ارقام دي چې مور و پلار باید اوس ډېر احتیاط وکړي او فکر ونه کړي چې که څوک انټرنیټ باندې کار کوي نو هلته هېڅ مشکل نشته، هلته هېڅ موضوع نشته، او بس ماشومان لپاره یو سالم تفریحي ځای دی چې ولاړ سي او هلته کار ورباندې وکړي، که څنګه؟
بلې، هو، د همدرد صاحب د خبرې په دوام باندې یوازې دا نه ده چې هغه مضر سایټونه یا هغه ناوړه استفاده چې له انټرنټ څخه کېږي چې یوازې ماشومان د تاثیر لاندې راولي، د مشرانو لپاره، د مېرمنو دپاره، حتی د نورو دپاره هم داسې ډېر ستونزې شته چې خپله دغه خلک تاثیر لاندې راولي. داسې واقعات او پېښې هم شوي دي چې د کمپیوټر یا د انټرنیټ د استعمال له کبله یو څوک راپاسېدلي، ځان ایشتلی یا ځان وژنې کړي، مېرمنې چې هغه پازاب شوي، سړیو سار ته داسې ډېرې پېښې کېږي چې هغه خپله د هغوی په رواني دغمان تاثیر کوي. دلته زه فکر کوم ټول بحث کې یوازې بېرته هغه ماشومانو ته راولو. دلته ماشوم خپله په هغه عمر کې، دا ماشوم معنا یې دا ده چې ماشوم یا کوچنی یا هغه په خوابت دومره نه پوهېږي. د ټول بحث د والدینو د مسؤلیت پورې دی چې هم د همدر صاحب د ارقام په اشاره باندې نور نړیوال هغه وړاندیزونې چې کېږي هغه ټولو کښې دا مهمه خبره پکې همدا وي چې دا مور او پلار باید دا مسؤلیت واخلي چې دا خپل اولاد یې د ټکنالوژۍ څخه یا له انټرنیټ څخه یا له ګیمونو څخه استفاده کوي، هغه په آینده کښې له دې ماشوم په صحت باندې داسې تاثیر ونه کړي چې ټول تلپاتې یو مرض یا یو نیمګړتیا.
بله بله، مننه کومه هیوادپال صاحب. همدرد صاحب، تاسو اشاره وکړله، هیوادپال صاحب هم ورته اشاره وکړله چې میندو پلرونو ته پکار ده چې وپوهېږي چې څنګه ماشومان انټرنیټ استعمالوي یا ټکنالوژي څنګه استعمالوي. دغه والدین یا دا خلک، دا کورنۍ څنګه وپوهېږي چې باید څنګه استعمال سي، څنګه استعمال نه سي؟ البته یو خو به زه ورته وایم چې ساسو رفرنسي په فیسبوک کې چې ساسو مطالب ولولي او همدارنګه د هیوادپال صاحب بلاګ ولولي، خو داسې نور مواد شته په انټرنیټ باندې چې کورنۍ دې ته متوجه کړي چې څه شي وکړي او څه شي ونه کړي؟
بله بله بله، نورزای صاحب، انټرنیټ او د انټرنیټ څخه استفاده په نړۍ کښې متاسفانه په افغانستان کښې یوه نوې پدیده ده، خو په نړۍ کښې یو ارزول شوې او نسبتا اوږده تجربه لري نړۍ دې سره. زه به کولی شم چې تاسو اورېدونکو ته یو څو مثلا
ډېر لنډ صرف دېرش ثانیې لرو
منابعو ته.
بله
بله، مثلا د مخابراتو نړیوال سازمان یو بینالمللي لارښود دی د ماشومانو استفاده د انټرنیټ څخه چې هغه ډېر مفید دی.
او هغه خو پښتو کې نه په انګریزي کې وایي
پانگریزی که هم به یاد فکر کنم چه دین ترجمه شده داشته از اقل فارسی زبان موجوده این بله طول مهمه خبر داده په اخر کې زوار ما کم وخت په درلودو سره
ډیر کم وخت لرو هم
درڅه
بله ساسنه ډیر مننه کوم وبخشي ټلیفون مو څو پلاکته سو د هیواد پال سب سبنه هم مننه کوم په نور خبرونه کې به خامخا په دغه موضوع باندې بیا خبرې وکړو او د موادو د منابعو په اړه باندې به هم خبرې وکړو خو زه به اوس ساسنه رخصت وختم په څو شپو کې زموږ د دریجه به خبرونه پیلېږي.